ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پېښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دونی می بجې شوې د روانې خبرونې قربا ظفر خان يم سلامونه او نیکی پیرزونه می ومني په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دویم نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې ورورولي او د ټولو ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه در خپرو خو اوس د دې مهال خبرونه اورو ویان احمد شاه عزمی
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی په کراچي کې عدالت د غیر قانوني وسلې لرل په تور د راو انوار ضمانت منظور کړی دی د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 14 15 کسان ټپي کړی دي او د پاکستان د پوز وین ویلیج پوز انتخابات نه کوي بلکې امنیت یې ساتي اوس بشپړ خبرونه نن په کراچي کې د ترهګري ضد عدالت د غیر قانوني وسلې او چونک توک لرلو په مقدمه کې د راو انوار ضمانت منظور کړ یاد عدالت د جولای پر 10 نیټه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور د پولیسو د دغه پخوانی افسر ضمانت هم منظور کړی وو عدالت راو انوار ته د 100,000 روپیو ضمانتي پیسو جمع کول ویلي چې لاغه ورسته امکان دی چې نوموړی خوش کړل سي نقیب الله مسعود روان کال د جنوري پر 3 نیټه په کراچي کې ترسره شوی وو او د همغې میاشت پر 13 مړی و موندل سو د سینس بای حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټي راوانوار د نقیب مسعود په وژنه تورن کړی وو د نقیب مسعود د وژنې په اړه په ټول پاکستان کې احتجاجونه شوي وو دا پیښه د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د یو نوي خوځښت جوړېدلو یو سبب هم سو چې د نور مطالبو ترڅنګ له قانون سره سم د راوانوار ته د سزا غوښتنه هم کوي یو تازه خبر دادی چې د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 14 15 کسان ټپي کړی دي پولیس چارواکي وایي 14 نن غرمه د ښار پر مال روډ د یوې هټۍ مخته ها وخت وسوکل چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سو چونکو توکو 14 وکړه د پولیس په وینا د پیش هدف د امنیتي سرتیرو ګاډي وو چې په 14 کې زیان ورته ورسېدي بلخوا د 14 له کبله نږدې هټۍ تم زیان ورشته دي تر اوسه د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی د دې وړاندې جولای پر 13 نیټه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې 1.5 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول د دې برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسله والی ډلې منلی وو چې پکې د بلوچستان عوامي پارټي انتخاباتي امیدوار نواب زاده سراج ریسانی هم وژل شوی وو نن په کوټه کې د هغه برید ضد کار بندیز هم دی تیر ماښام د صوبې نگران وزیر اعلی علاءالدین مری په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د مستونګ په برید کې د وژل شوو کورنیو ته به 15,500 روپۍ ورکوي د پاکستان پوز ویان د سینټ د کورنی چارو کمیټې ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دند ورسپارل شوی ده د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال رډیو ته ویل میجر جنرال آصف غفوري پرون مازیګر وربللی وو او ورڅخه د امنیت او پټاکنو کې د پوز د کردار په اړه وپوښتل د مسلم لیگ نون یو سینټر محمد جاوید عباسی ویل د کمیټې ځینو غړو د پوز له ویان د پښتنه وکړه چې یو ګوند په نشه سوی نو چې دا تر انتخاباتو مخکې د درغلي معنی لري
دی وای موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاری کی جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي
سینیټر عباسی زیاته کړې چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړې دي هلته د سینیټ د کورنیو چارو کمیټې بلغړی میا محمد عتیق شیخ وای د جنرال آصف غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوز به یوازې د جولای پر 15 د امنیت ټینګښت دنده ترسره کوي د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي د مالی ادارې پر ماښام په بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن باجوړ په ملکنډ او رگزی او کرمه په کوټ شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي بیان ساتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلي سیمو سره نه دي تړلي نو ځکه په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د مای په پای کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه د دې قانون سره سم د 15 کلونو په موده کې به هغه سیمې په بشپړه توګه د خیبر پښتونخوا برخه شي خبرونه له مشال رادیو څخه اوري د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر ویلي د افغانستان او جنوبی آسیا د ستراتیژي په ارزونه کې د لوی بدلون امکان نه ویني جنرال جوزف فورټل دا خبره پرون تر هغه وروسته خبریالانو ته کړې چې د روانې میاشتې پر 10 نیټه رویټرز خبري اژانس ویل واشنگټن د دې ستراتیژي ارزونه کوي اژانس د چارواکو له خولې ویلي ول چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ستراتیژي تر عمل کېدو شاوخوا یو کال وروسته پکې د پام وړ پرمختګ نه کېدو نه هیله کړې دي خو ورته ول دا یو معمولی ارزونه دا هلی بشته چې په کې به یو څه پرمختګ وسی. نو موږ ول د پاکستان له خوا یې مثبت اشاره لیدلې خو ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو فشار لا زیات کړي چې په افغانستان کې جنگیږي. پاکستان په بیا بیا ویل دی چې د وسلوالو پر ضد یې بېله توپیر اقدامات کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل پر اوښتو خپګان ښودلی او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال راډیو ته تر تحقیقات وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي.
دی وایي موږ یو دولتي او پوځي پلاوی هلته استول دي چې پلټنې وکړي. تر تحقیقاتو وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړو چې په چاردرې ولسوالۍ کې څه شوي.
په یوه وخت کې د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري رسنیو ته ویلي چې په پرونی پیښ کې د ښځو او ماشومان په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. رسنۍ وایي ولسی وګړي د بهرنیو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. شامیو او روسیو سرچینو تمه شوه دلیده چې ولسمشر بشار الاسد به له اسرائیل سره پر پوله سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د سرچینو بیگانه وخت ویل په هغه سیمه کې یاغان له روسیې سره تر خبرو وروسته د وسلو شوډو ته تیار شوی دی. د اسرائیل تر ولکې لاندې د جولان له لور سره پر پوله پر سیمه د شام کنټرول بیا به حلیدل د روسیې د لوی پلان برخه بریشي. د دې پلان لاري مسکو غواړي چې شامی حکومت ټول سره د سیمه بیا تر خپل واک لاندې راولي او سیمه له ایران په لور ملیشو هم پاک کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپے او 50 پیسې اخستل کیږي او په 123 روپے او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 123 روپے او 50 پیسې او په 123 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 123 روپے او 50 پیسې او په 123 روپے او 50 پیسې. یو درهم په 23 روپے 80 پیسې او په 23 روپے او 95 پیسې. یو ریال په 23 روپے او 50 پیسې اخستل کیږي او په 23 روپے 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپے 20 پیسې او په 1 روپے 40 پیسې. او 324 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے اخستل کیږي او 324 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د نور باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2 بنو کې 8 او 20 او په کوټه کې 8 او 20 وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. سنیټرانو د پاکستان د پوز ویان غوښته او پټاکونو کې د دوی د رول په اړه ترې پوښتنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مالیه ادارې قبایلی سیمې د دغې صوبې په ډیویژنونو ورګړې کړې دي. مدني فعالان دا ګام ستایي.
دا زموږ یو درینده خواهش وو چې موږ د صوبې سره ملو شو. دا ډیره ښه ده چې لکه موږ د هرکلی وایو.
د مستون په خونړۍ پیښه کې د ککړ ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي شوې ده. و باوري چې د کراچۍ پښتانه په راتلونکو ټاکنو کې له امیدوارانو څخه هلي او غوښتنې لري.
تنیزی دلته تعلیمي ادارې نشته. هغه دومره لري لري چې سیونی مګیان ته 2 غنټه کاخلي.
او غونځ خبرونه رورولي کې با په آسترییا یا اوتریش کې د مذهبي ازادۍ په اړه واوري.
ټول مذهبي دیني مراسم په ازانه ډول سره تل محدودیتونه ترسره کوي. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لري.
د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. او سم راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ویل دي چې د پوز لویان څخه په انتخاباتو کې د پوز د رول په اړه پوښتنې کړې دي. د کمیټې غړو بیګا مشال رډیو ته ویل میجر جنرال اسیب غفور یې تیر مازیګر د کمیټې غونډې ته وربللې وو او ورته یې خپلې اندېښنې وړاندې کړې. دوی زیاتوي جنرال غفور کمیټې ته ویل چې پوز د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري. خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه هم اندېښنې لري. ګولایاز رپورټ راغی.
د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیگا مشال اړتیا ویل چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه سرګند خبرې کړي او ویل دي چې د عین مطابق یو اداره له بل ادارې په خاص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوآرډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور د سرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں, ہم صرف اور صرف
د فوج وایان ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو, مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موري یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټیشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوج وایان دا هم ویل چې په پولینګ سټیشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیټه یو بل غړي محمد جاوید عباسی مشال اړتیا ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه په دې غونډه کې ډېری پوښتنې راپورته کړي او د فوج وین سپیناوي هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته.
مې نه به سوال پوښتنه کړې د پولیس نه به هم کاږي چې هم څنګه یو جماعت کو سرکار
دې کیږي. ما او دو نور ملګرو دا پوښتنه راپورته کړه چې یو غوند په نخه کیږي, دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم به طرف نه دي, دا به څنګه انتخابات وي چې یو غوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وین په جواب کې ویل چې دا کار نه دی, دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړي عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج وایان څخه ډېرې پوښتنې وکړي او ټول غړي 100% مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان رسمانی راپور ورکړي چې د فوج وایان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت پر ورځ په پینډي کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخستی.
د جولای په 25مه په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړي. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده, خو دا ځل چې په پاکستان کې نوې حکومت ټاکل کیږي مخې ته به یې لوی مسلې پرتی. پامیر ساحل د دې لیکنې لنډیز دروري.
د فرانسې خبری ایجنسی وایي پاکستان له ځنو لویو مسالو سره مخامخ دی چې د جولای پر 25مه باندې انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوې وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي, د اقتصاد خرابوالی, د آبادۍ زیاتوالی, د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اجانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې, خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداري ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اجانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یو لویه مسأله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اجانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اجانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 2,000,000 ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي, نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری ایجنسی خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخ کېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. ایجنس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پښه کال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي, خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اجان سوای په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوج ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي، خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د مالیه ادارې قبایلی سیمې د دغې صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګړي کړې دي. سیاستوالان او فعالان د دې اقدام هرکلی کوي، خو غواړي چې حکومت دې له قانوني او عیني پلوه قبایلی سیمې په مکمل توګه په خیبر پختونخوا ورګړي کړي. غلام غوث معلومات راکړي.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د مالیه یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوی سرکاري اعلامیه تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پېښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکن ډیویژن کې، او رکزی او کورما په کوهاټ ډیویژن کې، شمالي وزیرستان په بنو ډیویژن کې، او جنوبي وزیرستان ضلع په ډیرای اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی ده. د لړکی د باجول نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل د پخوانی قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا د یادو برخو سره ډيري نږدې پرتې وي، نو زکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادې سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبې کې شامل کړي شي.
شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، منطقی خبر ہوا.
بلی خواتا د تکڑا قبائلی خویندو پنوم د خزو د ټولنی یو مدنی فعال ناهید رحمان وای د زمکولو رستو تر ټولو اول دغه وو ضلعو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو قانون غزول پکارو.
دا زمونږ یو درینه خواهش وو چې موږ د صوبي سره ملو شو، دا ډیره ښه ده چې لکه موږ ته هر کله وایو او سمرته وایو، بیا هم خودی کې چې کم دینو مزید لا کارونه پکار دي. انټرم ریګولیشن باندې زمونږ اعتراض اوس هم دی، موږ دا وایو چې دا ختم کړئ شي. او اف سی آر کې کم څه نقصانات وو د خلکو لپاره کاشه پدې کېم دی، کمشنر شنو کمشنر سره ما غي اختیارات
دي. خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15م آئینی ترمیم د منزورولو وروسته د وفاقي حکومت چارواکو ویلی وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلی سیمې په مکمل توګه د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو پرنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیه د محکمې د اعلامیه تر مخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوی ضلع نه ده شامل کړل شوی، او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوی و ضلع شامل کړی شوی دی، او نیم قبایلی سیمې د نوی سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د کوټې د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر په جنګلوي کړې ده. پولیس وایي دا کس حفیظ نواز نومېدو چې د سند د ټټې اوسیدونکو. تیر جمعه په مستونګ کې په انتخاباتي جلسه کې په ځانمرګي برید کې یو نیم سل کسان وژل شوی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کوټې د پولیسو ډی آی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمې مشر اعتزاز ګورایه تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون په ځانمرګي برید کې د ځانوژونکي شناخت د حفیظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی، چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی و. اعتزاز ګورایه زیاته کړه چې د ځانوژونکي شناخت دغه پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د وسېدو ځای ورکړی و بلکې تر جلسې پورې هم رسولی و، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیول سوی. ګورایا وایي چې تر اوسه چې کوم شانس موږ په لاس راغلی دي د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشۍ کولو هیڅ انتظام نه و. هر څوک چې براتلی هغه به هلته بېله څه تپوسه کښېناستی. ځانمرګي کس په څلورم کتار کې ناست و چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوی. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي ګورایا وویل چې د پیش د ځای څخه د ځانمرګي لاس میندل سوی و، د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل سوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا سوه. بل پلو ته د مستون د پیش د پلټنې لپاره د فرانزیک کارپوهانو یوه ډله څو ورځې وړاندې د لاهور څخه و کوټې ته راغلې وه او په مستون کې د پیش په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بیرته و لاهور ته ستنه سوې ده، خو تر دمګړې پورې د پیش په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستون په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګې برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپله وینا پیل کوله.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک څه غواړي؟
خزی ته د هغې د ووټ د اهمیت احساس ورکړی شي.
په دا علاقه شي درې نیم زره ووټر دي خو راته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر پنځو پورې.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچۍ کې هم د انتخاباتو هلې ځلې دوام لري. د کراچۍ ښار مشرقي او مغربي هغه ځلې دي چې ګڼ شمېر پښتانه پکې باد دي. له دې ځایونو سیاسي ګوندونو زیاتره پښتانه کسان کاندیدان کړي دي. دا چې د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې لوی ستونزې کمې دي او د دغې سیمو امیدواران په دې اړه څه پلانونه لري، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې دراورو. د شرقي کراچۍ استوګن سماجي کارکون سرور شمالوي د دوی په سیمه کې د 2003 کال راورستو هغه وخبادي زیاته شو چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو وروستو ډېرې خلک د غلطه ډېر شو. شمالوي د آبادی د زیاتوالي لامل په سیمه کې د سخاک د اوبو کمی ورستر بلی زیاتېږي. هغه په دې علاقه کې د سکولونو نشټواله هم د سیمه د خلکو غټ ضرورت ګڼي.
په دې وخت کې موږ د پښتنو علاقو ته ګورو ټول نه زیاته غټه مسله چې د هغه د اوبو ده. ایجوکیشن مسله هم چې ډېره اهم ده. زه چې کوم علاقې کې پاتې کېږم په دې کې یو سرکاري سکول نشته دی، لکه د سکول دپاره مختص ځای پکې شته دی خو سرکاري سکول په دې پورې علاقه کې یو نشته دی.
شمال وای په کراچۍ کې په کویانو کې مالګینی اوبه راځي، نو ځکه د ټولو ښاریانو د اوبو ضرورت د اباسین او هب ډیم څخه ورغلي ویالې پوره کوي، خو په ښار کې د آبادۍ د زیاتېدو او د اوبو د غلا کېدو له وجې اوبه بیخي کمې شوي دي. ویدا کاکړه په بلدیا ټاون کې اوسیږي او د کراچۍ په پوهنتون کې د قانون په څانګه کې زده کړې کوي. هغه هر ورځ له کوره تر پوهنتون څلور ساعته سفر کوي. ویدا وایي هغه چاته به ووټ ورکوي چې په سیمه کې یې تعلیمي ادارې جوړې کړي.
دلته تعلیمی ادارې نشته، مطلب هغه دومره لري لري وي سی ونی ما ګانټه دوی ګانټه کا اوس موږ د بنارس نو ګورو نو تر کراچی یونیورسټي پوری ایونی ما ګانټه تک اخلي ک یونیورسټي او کالجز موږ په خپل هیریا کې شي نو دوی بیا جاب او یونیورسټي دواړه کولای شي دواړه لبا ټایم مینج کولای شي.
د عوامي نېشنل ګوند سین څنګه مشر شایسته د کراچی د پښتنو له دو لوی حلقو ان 250 او 208 د شتم څخه کاندید دی. هغه وای ک ټاکنې وګټي نو د خلکو د اوبو مسلې ته به لومړی تو
منګ د دې لپاره صرف د پښتنو د بقا جنگ کو. زمونږ د پولیس مسلې دي، زمونږ د کچاب اړه مسلې دي، زمونږ د نادرا مسلې دي، زمونږ د اوبو مسلې دي. زمونږ په علاقو داسې علاقې دي چې هلته کې دوه میاشتې پس اوبه راځي. ته ماته د وایي چې د مسلمانانو په دې ملک کې آیا اوبه دوه میاشتې پس یو غریب سړی چوکیدار سړی به په کور کې څومره اوبه ساتي؟
خو په 250مه حلقه کې د شاهي سید سیال او د پیپلز ګوند نوماند علي احمد بیا وایي کدی ټاکنې وګټي نو د سیمې تعلیم ته به توجه ورکړي.
ما اسکولان هم جوړ کړی دي، زمونږ یو کالج هم جوړ کړی په میټرو ویل کې،
نو زمونږ ډیر داسې پلان دی چې هر یو سی کې زه یو سرکاري داسې اسکول جوړ کړم چې هغه پرائیویټ اسکولونه زیات په هغه کې چې دی سہولیات موجود دي. زمونږ د دې پښتنو علاقو کې کم یو داسې سرکاري اسپتال نشته. زمونږ دا خواهش ده چې انشاءالله داسې اسپتالونه جوړ کړو. انشاءالله تعالی دی الله فضل دا محرومیانی د دو سندھ گورنمنٹ حل کولای شي او چې د سندھ گورنمنٹ نمائنده د دې نه کامیاب شي نو هغه د خپل عوام حقوق انشاءالله تعالی د سندھ گورنمنٹ نه په زور هم راوړلی شي.
د همدې سیمې د صوبایي اسمبلی یو سل شلمې څوکۍ ته پروین عثمان خټک آزاده کاندیده ده. هغه وسته آزاده خو وای په سیمه کې د تعلیم نشټوالی دې ته وهڅوله چې اسمبلی ته لاړ شي او له دې لارې په خپل سیمه کې تعلیم او په ځانګړي ډول د جینکو د تعلیم لپاره کار وکړي.
اگر اسکولونه جوړون آسان شي اسکول کې کوالټي مینټین کوه نه غوا یو تاسو اور ما به ان شاء الله دا به
مشرقی و مغربی کراچی ترسنگ گنے حلقے داسی دی چے پختانہ پکی پلوئی شمیر کی آباد دی
لیو ملون نا زیادتو خلقو دا مشال راڈیو فیس بک پانا خو خکڑی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دو دمه نمخ کې مو په کار د کراچۍ د خلکو د امیدوارانو څخه امیدونه هلي او غوښتنې واورېدې. دا چې د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلع خلک له خپلو امیدوارانو څه هیلې لري په سیمه کې زمون خبریالان د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي چې اورېدې ته مرابولو.
نما ما حمشد علی دے قومه ترایو د شکرداري مت مخکمن د غونو دایا کړی دي چې مو یو سکول خپل کلی کې کړه دے دیټا پرایو کلی کې آغا مت یې مینه تر پا کینسل شوی دے چې تاسو مت وټ نه دره کړه ای مودی کلی روډ د اسکرداریا نور قوم پرېګ دا دواره روډ روغلو روډ ورښو ا مته څه شوی نه دی و سکول ورښو بجلی مدا پوره لوته بجلی 24 غنټو کې یو غنټه نه رځ ا بالکل څه ووټ ویر کې کور دتا کیږي څه ووټ نه دی ور کړه څه ویر شي هغه د ته ای څه تو چوتا ووټ ویر کړه ها اول مله ولا نشته بیا د ته ای څه تو چوتا ووټ ویر کو نن مهندا د سین مهندا مته په کور دے چاغا متا اٹولی کر متا سہولیات بھی ہونا آگا یو شہ بھی آگا متا دا خبر بھی چاغ کے پارک نہ بھی چدا شیا دے دا سنی دے دا موتا اٹھ رکڑے دا موتا نہ دے رکڑے
دما نما نصر اللہ خان کام پڑا چمکانی دما عوامی دومرا غریب کرے رے چاغا پیوی برے باندھی ووٹ ویر کئی ویلی چې متا څه کردار نشته سکول نشته اسپیتال نشته روډ نشته روشای وای ډلې وری ته وګوره هغه په د الوات کې سي ا بچی هغه خبره کور کې بچای مر شي کور ولا مړ شي پوښوي بل خبره ده د مت کوم یې نه ګوند یا سنټرون دی یا کوم څوک دی دلته دوی څو پولیټیکلی نظام سره ملو شي خاص مون وال وکی په دې باندې سزا دا کوم دا کوم څه کله کردار باندې راشي بیا نه د کوم پښتنه کړی دی د اسلام آباد کې نوستې نه دا وان پښتنه کړی دی نو مت لور سوال په وګرځي غدلته د سپیټل نشته ته تا ته جوړی کړی د ملکونو یا امینګونو یا څو کوپلټکلون څنګه لور شو نه بیٹکونه جوړ کړی 100% کې کم سے کم 90% دا سوچته چې را مو به پیسې نه وټ ویل کو ختمه ته څو کې
نو ماما منیر خان دې تری منګل ولای او تری منګل وسیدن کې روډونه م کچا دی بجلی م صحیح نه دی بمبه م نشتا پوښوي نورا کورزو یو سکولونه م نشتا بچی منداس ستر شو پوښ سپټول م نشتا ډاکټر سپټول وی ډاکټرونه نه وی ورکی او سپټول م نشتا مو حقداری وسیدونکو دې تری رنگل نه خراب تا ار روډ کچا دې چلور پین بډر کې پردی ته چلور پینځو کول لاس کول نه وته دی دا روډ کچا دې ایمینی روشی مو سودا و کی چې ته دا روډ کمار چې کم چې کله وټونه الیکشن تیر شي اچي بیان وي
ته انتخاباتي امیدوارانو څخه مو د کورمې د خلکو امیدونه او غوښتنې او داغه پړه خبرې واورې دي چې د مشال ډیو له خبريال سره کړي وي.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
تاسو مشال رډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له احمد شاه زمی د خبرونو لنډی زورو.
نن په کراچی کې د ترګریز د عدالت د غیر قانوني وسلې او چونک توک لرلو په مقدمه کې دراو انوار ضمانت منظور کړ. یاد عدالت د جولای پر لسمه نیټه د وزیرستاني ځوان قبله مسعود د وژنې په تور د پولیسو د دغه پخوانی افسر ضمانت هم منظور کړی و. د بلوچستان په سردی شهر چمن کې چاودنې 15 کسان ټپي کړي دي. پولیس چارواکي وایي چاودنه نن غرمه د شهر پر مال روډ د یوې هټۍ مخ ته هغه وخت وسوه کله چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوو چونکو توکو چاودنه وکړه. د پولیس په وینا د پیښې هدف د امنیتي سرتیرو ګاډی و چې په چاودنه کې زیان ورته ورسېد. د پاکستان د پوز ویان د سینټ د کورنی چارو کمیټې ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دند ورسپارل شوی ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګام مشال رادیو ته ویل میجر جنرال آصف غفور یې پر مازیګر وربللی وو او سخه د امنیت او پټاکونو کې د پوز د کردار په اړه پوښتنې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالی ادارې پر ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکند، اورګزی او کرمه په کوارټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل پر اوښتو خفګان شولې او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رډي ټول تر تحقیقات وروسته به رسنیو ته معلومات ورکوي. په این وخت کې د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري رسنی ته ویل چې په پرونی پیښ کې د شیزو او ماشومان په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانی مشر ویلي د افغانستان او جنوبي اسیا د ستراتیژي په ارزونه کې د لوی بدلون امکان نه ویني.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې احمد شاه زمی وړاندې کول او سوم درته د خبرونې په دې برخه کې اول ونیس پروګرام رورولې او ورپسې بل پروګرام پام کوو در خبرو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په آسترالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري. د دې هر څه په اړه د خبرونې ته غوږو سي. آسټریا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی، یعنی سمندر نه لري، خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یا دا هیواد ډېرې ښکلې قدرتي منظرې لري. آسټریا له اوو هیوادونو سره پول لري چې په هغوی کې سلواکیا، هنګری، چک جمهوریت، سلووینیا، اټلی، جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي. د آسټریا پلازمینه ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې یې ګریز، لینز او سلزبرګ شامل دي. دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده. د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکي ویبپاڼې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د آسټریا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په آسټریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د آسټریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي. په آسټریا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلو شمیر آباد دي چې ځینې یې پخوا او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. حجی احمد الله عاطفی ل تیرو څ باندې شپږو کالو راهیسی په استرالیا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپل تجربې پر وړاندې کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې موږ په د مذهب او یا د دین پاروان باندې هیڅ کومه ستونزه نه دی لیدلې او نه څه خلق کړي دي. راته که څه هم ځینې کړی دي دا ممکن په اسلامي هیوادو کې نه یو پاتې تهي داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المزمو د دولت له خوا نه یا دلته عموما د خلکو د خوا نه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا موږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادي لرو.
حجی احمد الله عاطفی وایي که څه هم له دوی سره په خپل داسې توپیري چلن نه دی سوی، خو د په وینا کله ناکله ځینې خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وایي ځای خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دې دوه کورس باندې دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړې وه او هلته کورس اتلمه. په هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جینما غوندې ځای واچو. لمونځ مې کوو، هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویم ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما ویل زه خو دلته وخت مانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنې څو دقیقې. ما ویل هو بالکل همدومره، زمونږ فرض موږ پوره کېږي او زموږ کومه دا زما خپل دفتر دی. ما ته اتاق خود چې هغه اتاق ډېر لوی و او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او څښاک دپاره. ما ته وویل دلته کولی شي تاسو دا عبادت وکړي؟ ما ویل بالکل کولی شو. په اول ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېیمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږ ورځې بعد موږ 15 کسان شو. هلته مو خپله امام وټاکو، همالته مو خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه موږ ته هلته نه وه او هغه سړی موږ سره ډېر خوشحاله و.
له حاجی احمد الله عاطفی څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پیښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سخدرزي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغیز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغوی تقریبا تعصب لري، هغوی یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغوی دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغسې خبرې واوري هغوی بیا دلته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المجموع دا خلک پوه دي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار له تیرو شپږ دېرش کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په استرالیا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د 40 کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمونځ، د جمعې لمونځ او د ورځني 15 وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې کاپ په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د استرالیا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین دی. په اساس باندې موږ د وټو قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بېل محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله څه مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرزاق ملیار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه، الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په تر هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ د محدودېدلو او د خطر سبب ونه ګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې د ازادۍ مخه نه نیسي.
نوموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودې ازادۍ قائل
ځینې ګوندونه
وکړ چې په اتریش کې وجود لري هغه د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي او هغه د مثال په توګه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي هغه چې د سرټیکرایټ مخالفت ماشوم پارلمان
حجی محمد اسحاق آصف لتیرو چلی رشت کالو رائسی پا آسٹریا یا اتریش کی ژوند کوي. نوموړی هلته د مذهب ازادی داسی بیان کړ.
دلته په اتریش کې ادیان ټول ادیان ته ازادي شته ده. او اسلام دلتا دوهم دین دی په دې ځای کې. او دغه چې په ښوونځیو کې هم دینی درسونه مسلمانانو ته ورکول کیږي او دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته.
حجی محمد اسحاق آصف ویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته یې په ټیټه سترګه کتلې وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل.
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرحیمزی و او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو او دویمه دغه یې ونیوله دوهم ځای یې ونیولو په ادیانو کې. نو د دې نه نوره ښه خاطره به زمونږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی دوهم دین دی په ښوونځیو کې درسونه ورکول کیږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په آسٹریا کې میشته. دی وای د خپل مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له کوم پابندۍ دلته نشته. کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري د هغو مطابق موږ الحمدلله چې 15 وخته لمونځ او د جمعې او د اختر لمونځونه په خپل وخت کولی شو او هغه کې په روژه کې هم تراوی همیشه په مسجد کې کوو او د ماشومانو هغه هم لرو درسونه لرو د شنبه او یک شنبه په ورځ هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي نو کله ناکله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعض وخت خاطر دو چې ګیرم په مخ شته ده ممکن دی په دو خاطرم موږ ورته نمونه و چې دا مسلمان دی و خبره نیمه وار و خو یعنی داسې نه دی چې هره ورځ وي ممکن دی په یوه میاشت په دوه میاشت کې یو ځل سړی ورسره مخامخ شي.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسٹریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي. یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حجی فضل الرحمن سمدی وای په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه ځان ته جماعت جوړ کړي وو.
او د مو د پوره ډیر د خوشاله ورځ و چې موږ په دوت ونی ویدو چې د څلور وخت کله کې دلته افغانانو اوسېدل خو موږ ځای نه درلوده عبادت لپاره یو د پاکستانیانو مسجد ته تلو یا د عربانو بیا موږ وته ونی ویدو 2009 هم کې یو مسجد جوړ کړو ورسته دغه نه اوس فعلا چې موږ پکې دا د دوهم مسجد یو د هزاره ورونو مسجد یعنی درې مسجد اوس موږ دی ویانه په خور کې لرو.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار وویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوه ترلاسه کړي.
ځوانانو ته بل توصیه ده چې علم او پوه ډیره مهمه ده. علم او پوه په کولی شي چې په هر ساحه کې د آبادۍ ترقی راولي. مونږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لب باندې نو شکول دې موارد کې په دې موضوعاتو باندې پوه شو نو چې پوهه وجودونه لري نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده او په هغه لحاظ باندې نتیجې ته نه شو رسېدلی.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل د ده په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کیږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي او خپلو زما یوازینۍ هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توصیه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازینی شی دی چې خلک د ډیرو ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته رجوع وکړي تعلیم وکړي.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل پښتانه که زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپله ډېر اهمیت ورکوم او د ما خاص همیشه همدغه وي کله کله یوه ویدوم وکړم دغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې به تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی. دا که د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکړې او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسې، علم وکړې او ما خپل وطن کې دا زمینه ځان ته برابره کړې چې جنت دنیا په مخ به مو خپل وطن کې ته ووینو.
حاجی احمد الله عاطفي وویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي، نو د ده په وینا پښتانه باید په خپلو اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سینګار باندې ځان مزین کوي او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه دی. قرآن عظیم الشان هم موږ ته دا هدایت کړی دی چې شی نور کوي کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې د تخنیک په باره کې چې نور لري موږ هم باید ولرو او موږ په هغه وخت کې دا شی ترلاسه کولی شي چې موږ په دیني او اصلي علومو باندې ځان سنبال.
د خبرونې ګډونوالو وویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمواري پرېوځي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
پام کوه السلام علیکم گرانو د انتخاباتو په دنګل کې حیران او پریشان او اوریدونکو سهار د شلومبو خان جلسه غرمه د مستو خان جلوس مسخوتن د شینکو خان کارنر میټینګ هر یو وای زما د غړي کې او د شملو خوند ډیر خده ما ته خپل ووټ راکه یاره د ځینې ووټران خو نن سبا ډیرو خیاران شو ټولو ته په هاکې سر خوری او کوي هغه چې څه زړه غواړي بلکې داسې به ووایو چې شکایي ټول او ووټ یوه ته هم نه ورکوي. خو ځینې خلک بیا ډیر جذباتیان وي، جنگ ته تیار، په کمبه ختلې جنډه لګول ته تیار، په جلوس کې د مخالفې پارټۍ د کارکنانو سره ټکر ته تیار. د دې خلکو دپاره بیا ګورګین میرچکۍ وایي چې واده د الادت دی او پکې غورځي مولادت. نو ګورګین میرچکو رارسېدلی دی ستاسو محفل ته او ورسره دي ډیر الیکشني او اکشني خبرونه. په تیره بیا په انتخاباتو کې د ولاړو امیدوارانو دپاره خو ډیره زبرجسته خبر دا دی چې نن زموږ سټوډیو ته یو داسې شخصیت راغلی دی چې په خاورو لاس کیږدي سره زر ترینه جوړ کړي، چې په چرګوري لاس کیږدي ګډ شي، او چې په ګډ لاس کیږدي خر شي، او چې په هغه لاس کیږدي ازمرۍ ترینه جوړولی شي. په تیر الیکشن کې یې فقیر ته دعا کړې وه وزیر شو، او چې کله وزیر شو د دفیسې ور نه کړو مټایي ور نه کړه، او بیا نه ببره له خولې نه بدعا ورته ووتل او د وزیر نه یوارې خمیر شو او بیا پتیر شو. یوه امیدوار ته دعا وکړه چې ځه بچیا پیټۍ دې د غیبي اوټونو نه ډاکه شه، خلایي مخلوق یې پیټۍ له اوټونو او کورتۍ له نوټونو ور ډاکه کړه. صادق یې امین کړلو، امین یې ماده امین کړلو، او ماده امین یې غلامین کړلو. نو دلته به زه خپل سرنا بند کم او تاسو به ورولم سیده پیر پیران، جان جانان، باد باران، انتخابی بابا جان ته چې دا وخت د تو د کو سره ناست او خپل برغزو څنګه ورته اوري.
انتخابی بابا جان سیب خراغ لست، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا مرحبا
مرحبا لکه مربا راورا. نن سبا د حلوا و مربا دور دی، د ذکر و دعا دور دی، د بیسکوټونو خوروا دور دی.
زپوی نشم انتخابی بابا؟
ته فیلحال لا وړی وړی، چې زړه شي بیا به دې په دې خبرو سر خلاصیږي. هو بی وقوفی، د انتخاباتو سیزن روان دی او تا دا تورې سلمانی چای او د تیر اختر بسکیټې راته ایښي دي. د دې د خوراک نه وروسته به زما له خولې نه څه دعا راوځي. خو ټول انتخابی امیدواران به راباندې خراب و تراب کې، بلکې که ستاسو دا وچې بسکیټې وې داسې نه وي چې تر خوله مې یو داسې بدعا درته وځي چې بیا له خلا نه یو بوټو والا بابا راشي، د نوي ورځو د انتخاباتو واده وکړي، او بیا پوره یولس کاله دې مار ساړه چار تر خمرچ وراسته چار.
یو یو یو، داسې چې ونه کړي بابا، ډېرو امیندوارانو خو تر دې دمه پورې په کړوړه او روپۍ خرڅې کړي دي، هغه ټوله به برباد شي.
چا ورته ویلي وو چې دومره روپۍ خرڅې کړي؟ ما ته به راتله، ما به داسې طریقه ورښودلې وای، داسې وظیفه به مې ورکړې وای چې نه به یې پیسې خرڅېدلی، نه به یې دیګونه او بسکوټونه راوړلی، نه به یې د ووټرانو چمچهګیري کولی، نه به کور په کور ګرځېدلی، او نه به یې د دروغو وعدې او کولونه کولی.
نه نو داستا سره بیا داسې کمه د جادو چړی ده چې ته دلته ټک وې او هلته به هغه انتخابات وګټي.
نه نو ستا څه خیال دی چې دا دعا او وظیفه مفته در وښیم تا ته، او بیا یې په ریډیو کې در وښوم چې ټوله دنیا یې زده کړي؟ بی وقوفی، د دې دعا وظیفې دپاره ما د څومره دیبانو، خاپیرانو او پیرانانو چمچهګیري کړې ده، د هغوی خدمتونه استري کړې ده، بوټونه مې ور پالش کړي دي، اشپزي مې کړې ده، او ته مفته غواړې حلوا ده؟
نه نه، زما دا مطلب نو، مال که په دعا کیږي نو بیا د دې دومره جلسو جلوسونو، ډبرو جنگونو، اتن او ډانسونو، سوزلو ټیرونو څه ضرورت دی؟ بس ستا نه دې دعا والی او پیټې به د اوټونو ډکه شي کنه.
ماشاءالله ماشاءالله، تو تکو چشم بددور، کشکې دا ټوله ستا رنګ او خیاران وای. دغه خبره خو زه ورته کوم چې هلکه، یو ځلې د الیکشن والا ټینشن او کمیشن، کله وایې آیات کرسی راته ووایه، کله وایې علم ته رکی راته تیر کا. اوس نو چې د هغه بیچاره کلولا سمه نه ده یاده، دا به څه ورته ووایي؟ بیا چې د دې مرحلې نه ځان فارغه کړي، بیا ورشي ووټرانو ته چې د چا شناختي کار نشته، هغه هم له ځان نه تورم خان جوړ کړی وي، وایي سل زنانه او سل مردانه اوټونه لرم، سورا کوي. د دې نه علاوه په محله کې دفترونه، دیګونه، چای، بسکوټونه، او آخر چې بکسه خلاصه شي، درې څلور اوټونه، هغه هم یو ریجکټ او پر دوو غلط مورونه.
او کتا ته درشی بابا نو بیا؟
هاو چی بابا ته راشی، بیا نو ده بابا کرامات گوره. په تیر الیکشن کې مې یوه ته وظیفه ور وښودله چې ورغلو د الیکشن کمیشن والا په خیټه کې ګوړګوړ پیدا شو. په انتخاباتو کې چې څومره تنان د ده په مقابله کې ولاړو، په چا د نیب کیس راوختلو، په چا جیلی ډیګري ثابته شوه، چا پټ واده کړی و، هغه مشرې ښځې په سینډل ووهلو، پوزه یې پریش مطلب ماته شوله. او دا ته معلومه ده چې د چا پوزه ماته شي یا پریش بیا هغه په الیکشن کې برخه نه شي اخیستلی. نو له الیکشن نه دستبرداره شو او بس په میدان باندې یوازې زما موکل پاته شو، او بغیر خرچه بغیر چمچهګیري بلا مقابله ورسېدو اسمبلی ته. او بیا نو 15 کاله په تخت ناست و، فنډونه و، ټیکې وې، روپۍ وې او مزې وې.
خا اوس مې سر خلاص شو، ځکه نن سبا دا ځینې سیاستدانان د پیرانو او د پیرنیانو سره تعلقات ښه ساتي.
دا دې څنګه خبره راته وکړه؟ خانه دې خرابه نشه. تا دا چا وی چې د پیرنی نوم والا ټوله موډ دې را خراب کړلو؟ پر زړه دې د مالګې بالټه را غورځوله تو تکو.
وای 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 بابا، سو شو د پیرنی سره ستا څه تعلق دی؟
وای ستا سره څه تعلق؟ د پیرنی تعلق د پیر سره نه وي نو د چا سره به وي؟ تو تکو زما خدا خیال و چې زه ډیر لوی پیر ډیر لوی استاد یم، په دې سیاستدانانو کې خو بیا زما هم لوی لوی استادان شته.
ها ستانه هم لوی استاد شته؟
هو کنه، زه به دلته په انتخابي وظیفه ولګولم او دوی به هلته په خپله وظیفه شروش. چې خبرې دمه زما پیرنی زما په مقابله کې راته ودروله.
آخه د دې دیبانو بیا څه کردار وي په انتخاباتو کې؟
دیب نه، تور دیب وایه تو تکو، تور دیب. یو خدا خانه خرابې دومره ډیر دي چې کاڼی پورته کې یو تور دیب تر لاندې ناست دی. او بل چې دا تور دیب زه په پولینګ سټیشن کې پولینګ بوت ته ور پرېږدم او دوی د ووټر پر دماغ کینی، هغه خوا راغلی دا تا ګل د پاره وي خو مور وی په باچا ګل. الله دې هر څوک د دې تور دیب د عیبت او مصیبت ساتي.
آخه دا مذهبي جماعتونه چې سره یو ځای شوي دي، دا خو ډېر بزرګان خلق دي، په دې هم ستاسو جادو چلیږي؟
تو تکو، څوک چې په تن خېټه لري او په واسکټ کې جیب لري په هغه باندې د پیر انتخابي بابا تعویز وي قدم چاشت وي کچولم اثر خامخا کوي. خو هغه اورېدلی به دې وي چې په سیر باندې سوا سیرم شته.
څه مطلب انتخابي بابا؟
د همدې اتحاد د مشر نه خو زه د انتخاباتو د ګټلو ټیوشن علمه. د دین علاوه په 5 ممبرانو د 8 وزارتونو د 4 کمیټو مشرانو جوړولو لاري طریقې هم د دنځ د کومه. او بیا خاص د انتخاباتو نه 3.5 ورځې مخته د اختلافاتو پیدا کولو او په اپوزیشن کې د کینستلو ګورونه خو زه د دغه محترم استاد نه زده کومه کنه.
یو زه پوه نه شوم.
زه خپله هم د ده په ګورنه پوهیږم. د دغه ټیوشن د پاره خو ورځم چې دی دا په یو وخت حکومت رعیت ډیزل پیټرول دوست دشمن دا څنګه یو ځای سره خوشحاله کوي.
نو ګرانو حیرانو او راګیرو په مابین کې د بیلو بیلو سیاسي دکاندارانو، که تاسو هم غواړئ چې زمینی مخلوق هم در نخوشاله وي، خلایی مخلوق هم در نخوخ وي، اپوزیشن هم مهربان وي او حکومت هم در تخندان وي، نو بیار او وهی زنگ او وکړی له پیر بابا انتخابینه تپوس پشرنگ شرنگ.
Thank you.
ډیر بابا ام داسما یو وټ دی دا بچا ته ورکما
یار ستا پختو د جزه ګورما یو زلی ورشه د شناختی کارت ته پوسټ دی وکا چیری بلاک خو نه دی که بلاک نه و نو بیا ورشه یوې داسې ښځې ته ووټ ورکه چې د ښځو د حقوقو دپاره جنګ کوي د خواښې سره په جنګ نه وي اخته